السلام علیکم د سهار نه اته بجې شوې د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړه لیک د هرکلی په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. اعلامیه کې زیاتره شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حال کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل طالبانو حکومت تیر کال په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې لامل یو ډیر شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او یا یې محدود کړل. تر خوایې په طالبانو نیوکه کې چې د بهرنیو مؤسساتو په مرستو کې لاسوهنه کوي او له همدې عمله د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون څو ځل یو شمېر مؤسسو خپل بشري مرستې په یو شمېر ولایتونو کې ودرول. خو د طالبانو حکومت دا موضوعات ردوي. د بشری حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې وختي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د سازمان دا خبر نن په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټوئیټر لیکلی. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه درش په تنجونی چې وختي دوبۍ ته د لوړو زده کولو لپاره ولاړ شي له هوایي میدان راګرځولې. د سازمان په یو لنډ ویډیو کې دا هم لیکلی چې واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نجونی له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوي او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د الحبتور ګروپ مشر خلف بن احمد الحبتور ویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونی چې غوښتلی په دوبۍ په هانتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له افغانستان او پاکستان ته د رامنځته شوي ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت وایاندي زهرا بلوچ پرون رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي ترهګري د پاکستان کورنۍ مسأله بولي وویل، دوی خپل اندېښنې طالب چارواکو ته رسولې او هغوی د لمنځوړو ډاډ ورکړی دی. زهرا بلوچ دا هم ویل چې طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ د درې اړخیز غونډې کې هم ویلي چې اجازه نه ورکوي خاورې د پاکستان په ګډون هیڅ هیواد ته د ترهګري د پراختیا لپاره وکارول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند هیله خیچی د طالبانو حکومت په خپل ژمنو ودری. خو د طالبانو د حکومت بیا لا بیرو چارواکو د پاکستاني مقاماتو د ورته سرګندونو په خبرګون کې ویلي پاکستان د دې ډول سرګندونو پر ځای د خپل هیواد امنیت خوندي کړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د 500 اورونو دروانې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه وشي. له دې وړاندې دوه لوبې افغان لوبډلې بایلودلې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي نسیم سادات ازادي رادیو ته د دې لوبو په اړه وویل،
په ټوله کې دغه لړۍ یا د سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبو وروسته آسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو. نو ان شاء الله چې دغه سیالی به د افغانستان ملي لوبډلې سره ډیر کومک وکړي.
د آسیا د کرکټ جام لوبې د اگست په 1 پیلېږي. د دې جام قربان پاکستان او سریلانکا دی. په دې ورځنی په دې جام پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوکنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. د لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خبرې کړي. هغه دا هم ویلي چې واګنر به فعال وي او فعالیت به ادامه پیدا کړي. او د جرمني چارواکي د یوې خي اړخې افراطي ډلې پر ضد د پلاتونو په ترڅ کې په لسګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې دا کیږي چې د ډلې غوښتل د جرمني حکومت نسکور کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون ویل چې تر 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 1.5 لک مهمات موندل شوي دي. د جرمني ستري محکمې رایش ډله تورنه کړې ده چې په زوره د جرمني د سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې سو راپورونه واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې داعش ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په دې بیان کې راغلي دي چې داعش د غړیو شمیر تر پخوا زیات شوی دی او دا ډله یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې ته په یو ګواښ بدله شوې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې په افغانستان کې د داعش ته وسلوالو او د هغوی د کورنیو د غړیو شمیر د 400 او 800 ترمنځ اټکل شوې ده. د شمیره تر پخوانیو لوړه ده. په خو د شمیره په ځینو راپورونو کې شاوخوا 3.5 یاده شوې و. د امنیت شورا په بیان کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک شو، دایشه واسي د افغانستان لپاره نه، د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا د سیمې د نورو هیوادو لپاره هم خطرناک بلل شوی دی. په سیمه کې د داعش تر ټولو خونړۍ وروستۍ حمله د جولای په 13 د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګروپ پر غونډې وشوه چې لش تر لشه 3 تنه پکې ووژل شول او تر 100 ډېر پکې ژوبل شول. د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ داعش د مخکنی طالب په څیر هڅه کوي.
شاخه خراسان کې د افغانستان موجود ده، پاکستان
د داعش خراسان څنګه چې په افغانستان او پاکستان کې شته، دوی همغه کار کوي چې طالبانو د بغاوت په وخت کې کاوه، یعنی له خلکو باج اخلي، د مخدره موادو قاچاق کوي، له قانونو غیر مشروع ګټه اخلي، خلک تهدیدوي او همدارس د سازماني شوی جنایي فعالیتونو لاري پیسې ترلاسه کوي او خای په ورته وخت کې داسې کسان د نړۍ په مختلفو سیمو کې وي چې د دوی د ریزم لا ترکی عمرسته ورسره کی.
داعش خراسان څنګه د 2015 کال په جنوري کې په افغانستان کې خپل موجودیت اعلان کړ او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله د ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړې ده. د ډلې په افغانستان کې تیرونی دوشنبه د کابل شهر د شپږم حفظې په دارالامان سیمه کې د وی چاودنې مسولیت ومنه چې له عملی دوه تنه وشل شول او یو تن ټپي شو. د طالبان حکومت وای چې د داعش ډله ډېره کمزورې شوې ده. د امنیت شورا پر راپور کې غړي هیوادونه هڅول شوي دي چې پرې نشتي چې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي او ټینګار شوی دی چې طالبان وهڅول شي چې د داعش د ځپلو په برخه کې له خپلو ژمنو پوشانه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتي وزارت اندېښنه ښکاره کړه، وایي چې ورسره مرسته وشي د دې کال تر اخیره او د راتلونکو دریو کلونو لپاره د ستونزو د هواري لپاره پلانونه لري. ډبلیو ایچ او د بودیجې د کمی په اړه اندېښنو سره سره بیا هیله ښیي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي چې په افغانستان کې خپل روغتي پلانونه پلي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره په افغانستان کې د روغتیايي اړتیاو د پوره کولو لپاره د 125 میلیونه ډالر غوښتنه وکړه. دغه سازمان د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې له 3 روغتونونو سره چې شاوخوا 9 میلیونه افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کول د مرستې د درېدو خبرداري ورکړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په ایکس شبکې کې چې په خو د ټویټر په نوم پیژندل کېده لیکلې دي چې په افغانستان کې د دوی د بودیجې د کمښت غمونه خوړل شي، اته لکه 15,000 ماشومان به په سخت خوارځواکۍ اخته شي. د محمد علي پونم د کابل یو سیدونکو وای چې دا په ډیره سخت شي چې د روغتیا په برخه کې نړیوال مرستې کمی شي.
افغانستان خلک د سی په بد وضعیت کې دي، د سی بد حالات کې دي چې خپل یو چی ډوډۍ په څه حیران دي. دا ول ز په خپل د په بد وضعیت کې ما خلکو خپل د ناپاکې دي لپاره خپل ګردې خرچ کړل دي. او تاسو همدا شپخانه چې بند کې اخیر وو چې شي موده
په افغانستان کې د طالبانو تربیه واکمنۍ راورسته نړیوال مرستې کې مشري ودی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یو شمېر مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار مخنیوي هم د دې سبب شوی دی چې د مرستې څنګه سکه مشي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیايي وضعیت ته د اندېښنې ترڅنګ په ورته وخت کې د افغانستان لپاره یو 3 پلان جوړ کړی دی چې د 3 لپاره 2.4 میلیارد ډالر مرستې راغونډې کړي، خو تر دې دمه د دې مرستو په اړه ژمنه نه ده ورسره شوې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په کابل کې یو شمیر خزی وایي ورسله دي چې طالبانو د خزو په کار باندې زو لګو دوی سوال ته مخه کړي د خو وایي طالبان زوروي او سوال کولو ته یې نه پرېږدي. یو زیات راپور کې
پیش از آمدن طالبان ده یک سرگونه دولتی ده بخش تلاشی کار میکدم. درآمدم نسبتا خوب بود.
ده آزاده ده. نوموړی ده کوي چې د اقتصادي ستونزو او د طالبانو حکومت د محدودیتونو ترمنز را گیرده. نوموړی چې د شپږو اولادونو مور او د کورنۍ سرپرست ده، ازادي راډیو ته وویل چې د رنګ شوی جمهوري نظام پر مهال په یو دولتي اداره کې د تلاشي په څانګه کې کار کوه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوه، وسکار او سوالګری ته اړه شوه. کابل میشته ساده وایي چې طالبان دی او نورو اړخو ته د سوالګری اجازه نه ورکوي.
شپږ اولادونه لرم. میړه مې ناروغ دی. د طالبانو له ویره مې ونه شو کولی کار ته ولاړه شم. اقتصادي وضعیت مو هم ښه نه دی. هر چیرته ځم راته کار نه راکوي، کار نشته. د اولادو لپاره مې د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره دې ته اړه شوم چې د سړکونو پر غاړه کینم او مرسته وغواړم، خو څو موده مخکې له سړکونو راټول کړو او وی ویل چې نور دلته مه راځئ، که مونږ سرکونو ته ولاړ نشو نو څه وکړو؟ دولت د لږ تر لږه د یوې وچې ډوډۍ پیسې راکړي چې وشو کولای د خپلو اولادونو نس مړ کړو.
یو بل میرمن چې په سپین سر د کابل په واټونو کې له لارویانو د مرستې غوښتنه کوي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ له لومړۍ دورې څخه چې کله یې میړه مړ شو سواته ناسته ده. دغه میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي وروسته له دې چې ماشومان یې ځوانان شول سوالګري یې پریښې وه، خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د هغوی کاروبار ښه نه چلیږي او نشي کولی چې په لاسي کراچۍ د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي، نو دوی ته اړه شوې چې بیا سوالته کښېني. نوموړي د طالبانو د چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په کوم غریبۍ پسې چې راووځو له لاسه مو نیسي او بادام باغ ته مو بیایي چې اوس مو سپږې کړي اوبه او ډوډۍ نه راکوي، پیسې نه راکوي، موږ ته دې یو کار راکړي، مرسته دې وکړي. یوې نانوایۍ ته دې ووایي چې د ورځې لاس ډوډۍ موږ ته راکړي، موږ به بد وکړو چې د سړک غاړې ته کښېنو، موږ نه غواړو چې موږ شکنجه کړي.
دغه میرمنې وایي چې له سوالګرۍ پرته دوی ته بله لاره نه ده پاتې څو په خپل دسترخوان یوه مړۍ ډوډۍ کېږدي. ومو غوښتل چې د دې دعوو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د هغه مرستیال بلال کریمي او د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ملت ته د دولت د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وه چې تر 3200 ډېر ماشومان چې سوالګري کوله دوی راټول کړي او یو شمېر یې دارالایتامونو کې جذب شوي دي، خو ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنه کړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل:
طالبا باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کرایه سایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پریکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په کاناډا کې یو تن په دې تور نیول شوی او محاکمه کیږي چې تر اوسه یې په لسګونو کسانو ته د کاناډا دننه او بهر یو ډول زهر ورکړي دي.
په بریتانیا کې اته اتیا کسان په زهرو مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دې کسانو د کاناډا په تورنټو کې له یوه تنه زهر ترلاسه کړي دي او ځانونه یې وشلي دي. په بریتانیا کې پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی چې زهر دې په مستقیم ډول د دې کسانو د مړینې سبب شوی وي، خو دوی تحقیقات پیل کړي دي چې دا زهري مواد څرنګه پلورل شوي دي. دا تورنټ کس کینټ لا نومیږي. دی 50 کلن دی. د مې په میاشت کې په تورنټو کې په دې تور ونیول شو چې دی له خلکو سره مرسته کوي چې ځان ووژني. داسې باور دی چې کینټ لا د مختلفو ویب پاڼو له لارې داسې څه پلورل چې له خلکو سره مرسته وکړي چې ځانونه ووژني. د کاناډا چارواکي په دې باور دي چې کینټ لا تر اوسه 1200 بستې مواد څه باندې 40 هیوادونو ته استولي دي، خو دا څرګنده نه ده چې په دې موادو کې په څومرو کې زهر وو. د بریتانیا د ملي جنایي څنګه په پاور د تیرو دو کلونو په ترڅ کې په بریتانیا کې 202 کسانو لکنت لاسخه مواد اخیستي دي چې لدې ټلې اته اتیا کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو د بریتانیایي سرچینو په وینا تر دې دمه لا هم دا خبره نه ده تایید شوې چې د دې کسانو مړینه له هغو موادو سره چې آنلاین یې پیرلی دي څه ارتباط لري. کنټ لاب کاناډا کې په توقیف کې دی او روانه اونۍ به یو ځل بیا د تحقیقاتو لپاره محکمې ته حاضر کړی شي. د کاناډا د قانون له مخې که څوک له چا سره د ځان وژنې په برخه کې مرسته وکړي تر 14 کاله په بند محکومېدای شي.
ټولونه مننه چې را سره وی لژمنې سره سم اوس هم د ازادي رادیو دوه اونیزي خبرونې نیمه نړۍ او ورپسې درسي ساعت خبرې کی.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اینا لی سه دختره خود دیگه از جان خلاص کردم دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
دیوی کند میرمنی غاک موابریده چی ویلی لباد اقتصادی حالت سرم مخده. پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسوری سخه بی برخی دی. دا میرمنی وایی چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری. پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستویو که خپلی دندی للا سور کری وایی ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی. پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبود. او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی. خوست چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستوندو سر مخ دی. بسیره یوال امداسی کندو میرمنو سخده. هغا وایی
سه دختره خود دادم شانه به خاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم؟
درې وړې وړې لونې مې ورکړې واده مې کړې د ستونزو له وجې ډوډۍ یې نه اوبه یې نه څه مې کړې وې خپلوانو کې مې واده کړې اوس مې یوه کوچنۍ لور چې له پلار څخه یو کلنه پاتې وه راسره ده زامن مې له مستري سره شاګردان کړي سهار ځي ماښام راځي د اونۍ 200 روپۍ هغو ته ورکوي
هفتې 200 روپۍ برز وامېده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکو ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا یو د موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم مېړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شوله بیا یې د مېړه یې پلارم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شوله د هغو نه یې دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکوله که نه تقاوت یې لرله نورې مرستې به یې ورڅخه کړلې نو تر څو چې نظام سقوط شوی دی دا بیچاره حتی ګدایی ته احتیاج شوی دی چې ګدایی وکړ مخکې به په کابل کې کور واسي د دو ځانه کډه تللی د اطراف ته ځکه چې دلته کومه کرایه او کوم ژوند چې د ښار دی هغه یې نشوای کړلی نو دا مجبوره شوه بیچاره چې هلته تللی د اولادونه یې در بدر ژوند ډېر سخت دی یو خپل همسایه د هغه مې د سترګو لیدلی حال دی چې هغه بیچاره په موسسو دپاره به یې بعضې کالي شوان به چې ګنډل هغه په موسسو کې کار کړی اوس کل تر کله چې دغه کارونه بند شوي دي هغه بیچارهګان خپله یوه المره حلاله روزي نشي پیدا کولی کوم کومکونه چې د خارج د طرف نه افغانستان کونډو یتیمانو ته رسي او بېوزله خلکو ته رسي هغه ټول دی په خپلو مبینو کې تقسیموي دغه زه د دو صحنې زه شاهده یم او شاهدي ورکوم چې کوم کارتونه چې د کومک دپاره رسي په هغو باندې غذایي مواد ورکوي هغه ټول کارتونه هغه څوک خلي چې دی خپله پیژني چې هېڅ مستحق نه دي تو په هغو کې په سلو فیصدو کې په هغو کې 30% مستحق ته ورکوي 80% غیر مستحق ته ورکوي په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړی دي چې هغه خلک هیڅ مستحق نه دي. هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیارې نه خپل هغه رقم پیدا کوی شي خپل هغه روزي پیدا کوی شي. هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاویږي خیرات چولی بخواست کو دی بیوی چې موږ کومک کوم هغه ټول ته هیڅ کومک نشته دی. خو خلک زه هیڅ شی نشته دی. زه په خپل دوه صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا موسسه ویشي و چې مواد په غوونه ورکوي هغه هم د خپل اشخاصو ته کوم چې دی پیژني خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه ورته خرڅوي. افغانستان اوسنۍ وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کندو یتیمان لپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې لپاره حتی خپل کاپي غزانه لري. خصوصا د تیر نظام کندو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي.
په کاري چاپیریال کې لګنو محدودیتونو سره سره بیا هم کندي میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپل یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي. په کابل کې یو میرمن چې نغوړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګه د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د زموږ لري په کې استاد ده نو وای کند راغلی وای ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پکاري راکې زی پکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به درکوم یاره چې هر څومره کم پیسې راکې 200 راکې 300 راکې 400 راکې زله صبر زم تربیګه پرې بدلته پکاري کوم ختم ته مقصد پیسې راکې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې د ډېر حالت خرابونه دی یواده سينه د بازار هاو د ام د سکونډي ام د سي به وسه وا یو بل خزه د څاغم د ام د سي وای مګان شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خور خوراک ته چینه لرو حتی په شپو په ورځ د وځو بګیم د ما شومان وی ګډې د بیا وای لار سنیم شپه د کورو دروازې وټکو که چا چا راکړه رحم یو کوي چې ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره خرو او کچاره نکړه رحم یو نه که بس ما هم نسول وږي پاتې ډېر کندې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسه خلک دي ډېر غریبان دي. دلته دا د دوه کسانو وازه هم خنه ده او ډېر د خلکو وضعیت فلان خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیست واګما صادق وایي کچېری کندې خځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو خزو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کندې خزی دي چې د هغوی ماشومان واړه دي یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دوی ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی. خارجي کومکونه هم نشته نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته ویسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومان ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکې دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کندې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کندې ښځې په هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیما بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کندو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه. هغوی ټولې وزګار شوې اوس په ډیره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه خدزینه خیاطانه چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کاري ورته کاو په بیلابیلو برخو کې پرختونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل. د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزی او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزی لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د خځو پر مخ باندې تړل سوې دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. من سینې هغه خیاطانه چې اوس به کار سوې دي چې مونږ یې وینو یا هم زترینا گاهلرمه په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه خزینه اوس هغه کارخونه یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګندل کیږي دوی ورته پرزانه بیا باندې په ډیره کم نه چې حجره باندې ورسره همکاري کوي، به خصوص د خزینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي، او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیا باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا خزینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه خزې چې دوی به سرپرست دي کوڼ دي هم د کورونو مسؤلیت ورتر غاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولید چې ریاست سرسبزی کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار کنډي ورته، نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کومو ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولای سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټول اړخونو ته توجه کړی ده، که هغه د نارینه ده که خزینه ده که مشر ده که کشر ده که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي د ملت مشري کوي په هغو باندې حق ده چې کوندو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بیوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. هم دا رقم د ملت دی وګړو هم دنده ده چې خپل په کلی کې گاوان کې خار کې خپل منطقي کې اولو که منطقي کې نه لري می تخپر وسه پوره د هغو کوندو او د هغو بیوزلو کورنۍ مخصوصا هغه کوندې چې د کور سرپرستانی دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي لاس ور کړی دي، سرپرستان لاس ور کړی، خاوند لاس ور کړی، او یتیمان ورته په غاړه دی او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغه ته مرسته کول، هغه سره کومک کول، هغه سره د غلاس نیوي کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو بلکې د انسانيت وجيبه ده، د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاس ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاس نیوي کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مو ورکوئ بلکې په نیکی کې لاس ورکوئ، خو کارو کې همدا رقم یو بل ته وای چې ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. تاسو وای دغه د دنیا نصیب خو بل مهره وي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي تاسو سره نور سره نیکی وکي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمينه مرته برابر نه ده، او نور د نفقه او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوي وکي، دوی نه خبر واخلي او دوی سره مرسته او کومک وکي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوي وسی تر دوی چې محتاجین خلاصي.
استاد کفسر وای کچری د کندو خزو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه کدا سه ونسی، نو دوی به مجبورې ګناه ته بل مخ کوي، او د ګناه لاره نه به دوی خپل ژوند تامین کوي. نو دې لپاره چې دینه مخنیوي وسی، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې دی یو بل لاس نیوي وکي تر دو چې د ډیرو مفاسدونه مخنیوي وسی او مفاسد ته څوک پرې نه خودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کندو باره کې اسلام ځانګړي توجه کړي. د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه د ابتدایي وحی نه و درس ځکه دای منتظر دی وحی نه، او د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای وای تا خدای نه ځای کی، ځکه وای ته کندو لاس نیوي کی، ته د یتیمانو د بیوز له خلکو لاس نیوي کوي. همدا رقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای وای هغه کس چې لاس نیوي کوي او لاس نیسی دی د کندو او کومک او مرسته کوي له کندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نه کی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري د هغو لاسنیوی وکړو. او دا د موږ اخلاقي دینی ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو او د هغو کسانو چې هغو دي بې وزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي. او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمی وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بې وزله ښځو لپاره د فنی حرفوي زده کړو او د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي، تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره، خپل اولاد لپاره حلال نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رای کوي، او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي، چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند اوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بے دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د راډیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او واشه مکترین شرایط دی ایتصار تیری وی، و اگر دیر مشکل چه دیر فشار چه دی پاگو میرمنو دی ایچ تاسی یادوانو وکره چه دی کندی دی رندی دی وړ وړ مشمان ورته غاړي دي، یا هیڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځ ته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځ ته راوړي، چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پرې فکر پرې وکړو، د هر لحاظه د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسېد، خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بېنارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه مستر وړلی شي چې د حسم وو تاسو وینو دی په ګدایي باندې ناست دي دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي د کورونا وتلی نه شي
بلې
نو زه په خپله یې دو شینه ډېره نارامه یم
بلې میرمن نظامي موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې دوی وایي چې موږ میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي تاسو څه وایئ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي
کوم کار یعنې فابریکې ورته فعالې کړي دي یا هغه میرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوه او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل هغه فعال دي که فعال دي کومه بازاریابي ورته شوې ده کوم عواید د دی هده قلان د منلو وړ عواید دی ته په لاس ورغلي دي خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونه اورو او میرمنې سخت دي په ستونزو کې دي حیاته ده یو څه آماده کیوي وي خپل دوکانونو ته یا مغازو ته هغو کې خریدار نشته دی بازار نشته دی په یوه نمایشګاه خو نه کې چې یوه نمایشګاه دایري په هغو کې میرمن خپله توکي فروش ترې استلی وي یا نمایش ترې استلی وي دا خو هغه نشو دا خو لیر حل نشو له چې موږ وایو چې ولغ دغه دې نن دی ته د زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي هغه وخت به دغه شی ثبوت و هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکټران وي ډاکټران به خپلې وظیفې ته تللی که معلمین وي معلمین به تللی که مامورین وي مامورین به تللی که کارګری وي کارګری به تللی که دی خپلو وظیفو ته تللی بیا به سړي ویلي و چې دغه د یوه نفقه موجوده ده یو معاش اخیستلی شي تش په خبرو خو نه کې تاسو وینئ د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي چې انا په فشار باندې دي دی یو ورځې کار ته پرېږدي یو ورځې نه پرېږدي یو ورځې مکتب نه ګرځي یو ورځې پوهنتون نه ګرځي بیا بیرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایده کړي زه فکر کوم دا به نو تش خبرې وي چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي
بلې
نو دا خو ځان ته به قناعت ورکوي اما دوی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دوه مسایلو قناعت نه شي ورکولی
بلې که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده کار نسته میرمنو ته کونډې میرمنې په کور ناستې دي یتیمان ورلغاړې دي حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې حال دا چې زمینه نه ده برابره په خپله دغه کونډې میرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي دومره یو څه پیدا کړي چې حداقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي
تجربه چې موږ په تیر وخت کې یا په تیر دوره د طالبانو کې لرله ته دوه قیدو فقط دوه میرمنو بل هیڅ څه لاره نه لرله ناستې وې خیاطې یې کړې ناستې وې د خلکو مړې یې پخولې ناستې وې چې دوی ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې نورې هیڅ نه وو دا روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي مخې ته به ولاړ شي که نه بیچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لري او لس ورځې به وږي پراته وي که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کړه بل ضرورت ورته پیدا کړي دغو پیسې دي کومه کړه دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کړه زما په تصور باندې چې دوی فقط یوان مړې وچه ډوډۍ پیدا کړه شخصي کارونه وکړه چې مثلا تا کوم پوړنه یې وروړی ما کومه تکه وروړی یو څم ته جوړ کړي نور خو زه دوی بیچارهګان هیڅ لاره نلری ټول لار په دې تړلې دي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند ډیر سلامت اوسئ په دې لچا ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله
درنو دوستانو د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یو لوی برخه بند شو لبلې خو د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د ال کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو دا ونننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته خرغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان خوانیزی موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند همون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمه سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت پاړه وایي. دا به واورو چې د امریکا د لوی وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لوی وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لوی وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لوی وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونو تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې له نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونو تنو ته رسېده. تاسې په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بېلابېل دینونه لکه د اسلام مقدس دین،
عیسویت او بودایی زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم وجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم وجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم سته، ستورو ته عبادت کوونکي هم سته، لمر ته عبادت کوونکي هم سته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم سته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمېر یې 900 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل، او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په 900 بیلابېلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ، او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601.
یو ځل بیا 00420221401.
رباندے تو رشپان کرے پلما یندا نہ خفان کرے
زانه خفانه کړې